دا واشنگتن دی تاسو د امریکا آشنا رادیو
پښتو خبرونه اورئ. نن یک شنبه ده، زه سلیمان شاه د دې سات خبرونه تاسو ته لولم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د یک شنبه په ورځ د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د منځګړیتوب په خاطر تهران ته سفر کوي. د مصر پوځي چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د شمالي سینا د بیر العابد په نارامه ښارګوټي کې د یوې سختې چاودنې له امله د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي دي. د دغه چاودنې ذمهواري تر اوسه پورې چا نه ده قبوله کړې. د بورکینا فاسو د سالموسی په ښارګوټي کې په یو جامع جومات کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې 15 کسان د لمانځه د ادا کولو په وخت وژل شوي دي. په دغه افریقایي هیواد کې اسلامي دولت او القاعده دواړه فعال دي او د حکومتي قواو سره جنګیږي. د افریقایي هیواد کینیا د پولیسو قومندان وایي چې د بم په یوې چاودنه کې چې د شنبه په ورځ د کینیا او سومالیا په سرحد کې وشوه 11 پولیسان وژل شوي دي. فکر کیږي چې دغه حمله د سومالیا د الشباب اسلام پالې ډلې کړې، خو تر اوسه پورې ذمهواري نه ده قبوله کړې. د رویټرز اژانس رپورټ ورکړ چې د یو سخت سمندري طوفان له امله د جاپان په پایتخت توکیو کې 4 کسان وژل شوي او 11 کسان ورک دي. ورځنی ژوند په ټپه درېدلې او په میلیونونو خلکو ته خبرداری ورکړل شوی چې له کورونو نه وتلو ته باید چمتو وي. د سیندونو اوبه له مورګونه اوښتي دي او د ښار زیاتره مرکزي برخې د اوبو لاندې دي. د تیرو 3 لسیزو په دوران کې په ټوکیو کې دومره سخت طوفان کله نه و لیدل شوی. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ او د هند صدر اعظم نریندر مودی د شنبه په ورځ د هند په جنوبي ښارګوټي ماملاپورم کې د غیر رسمي غونډې په ترڅ کې د دوړخیزو اختلافاتو په باب د بحث کولو په ځای د تجارتي کسر د کمولو او سرحدي امنیت په ټینګولو باندې ټینګار کړی دی. د بشری مرستو نړیوالو سازمانونو ویلي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ او د کردانو د دیموکراتیک ائتلاف د IPG ځواکونو ترمنځ د جنگ له پیل کېدو وروسته په سیمه کې د یو غټ بشري بحران د رامنځته کېدو ویره پیدا شوې. IPG چې د داعش په خلاف په جنگ کې له امریکا سره مرسته کړې وایي چې د سوریې د شمالي ختیځ نه د 4 شنبه پورې د امریکایي عسکرو په وسلو سره د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ دوی ځان له پریښې دي. په عین وخت کې د ترکیې قواوې وایي چې د راس العین مهم سرحدي ښارګوټی د IPG له ملیشو نه نیولی دی. د تیرو 4 ورځو په دوران کې د کیر انټرنیشنل سازمان د وینا په اساس باندې له 9000 نه زیات خلک په جنگ کې بې کوره شوي دي. جرمني په ترکیه باندې د وسلو د خرڅولو د بندولو اعلان کړی او وایي چې دا اقدام د ترکیه د پوځ لخوا د سوریې په شمالي ختیځ کې د کوردیانو په خلاف د روانو نظامي عملیاتو له امله کړی دی. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړی چې د سوریې د کوردانو په خلاف پوځي عملیاتو دوام به د نوموړي په وینا د واشنگتن او انقرې ترمنځ پر اړیکو باندې خورا بده اغیزه وکړي او کېدای شي چې متحده ایالات په ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي. د پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې په اکواډور کې د حکومت په ضد د یوې نیمې هفتې تشدد نه ډکو مظاهرو په تعقیب جمهور رئیس لینن مورینو په تیارسي امر وکړ. حکم یې کړی چې د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره له باروکونو نه راوځي. مظاهرچیانو په پایتخت کېټو کې د دولتي تلویزیون ملي ورځپاڼې او د اډیټر جنرال یا دولتي محاسب په دفترونو حملې کړې او اور یې اچولی. د نیویارک د ښار پولیسو ویلي چې د شنبه په ورځ د بروکلینز په ناحیه کې په یوې غیر قانوني قمارخانه کې دننه د قماربازانو ترمنځ په ډزو کې 4 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د لویدیځ ایالت کالیفورنیا د لاس انجلس د ښار سره نږدې ځنګل یو ورځ هم روان دی. د وژلو لپاره یې په سلهاو کارکوونکي لګیا دي کوشش کوي، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي چې مړې کې یو کس مړ او په لسګونو کورونه او ودانۍ سوځېدلي دي. په لسګونو زوره خلک مجبور شوي چې له خپلو کورونو نه وځي. د لاس انجلس د ښار د اطفایي امنیت وایي چې اور یوازې 9% قابو شوی او 1.5 ودانۍ او کورونه سوځېدلي دي. 3000 هکټاره شنه ځمکه تباه شوې او 3000 خلک مجبور شوي چې له خپلو کورونو نه وځي. او د 2019 میلادي کال د سولې د نوبل جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علی ته ورکړل شوه. د سولې د نوبل جایزې د کمیټې په یو بیان کې راغلي چې هغه ته دا جایزه د ایتوپیا د ګاونډي هیواد ایریتریا سره د جنگ د ختمولو لپاره د هغه د حلو ځلو په وجه باندې ورکړل شوې ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه رپورټونه لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به د ترکیه او سوریه د روان بحران په اړه کې رپورت واوري. د ترکیه د دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې له کوردی جنگیالیو څخه د راس العین د شهر مرکز نیولې. د بلخوا د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د مختلفو انتقادونو سره سره په سوریه کې له خپلو عملیاتو نه پشا کیږي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
ترکیه نن شنبه اعلان وکړ چې د سوریه په شمال ختیځ کې د راس العین ښار مرکز نیولې دی. دا د سوریه په خاوره کې د کوردی جنگلې په وړاندې د ترکیه د پیل شوی عملیاتو مهمه لاسته راوړنه ده.
ملګرو الله لوی دی موږ د راس العین لومړی سیم آزاد کړه. الله لوی دی د ځانګړو ځواکونو دویم قلو اردو دویم لوا.
که څه هم په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقوقو د څار ډالر د دې پخلای کوي چې ترکی ځواکونه ښار ته ننوتلي، اما زیاتوي چې جګړه لا هم روانه ده. بلخوا د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د سوریې کوردي ځواکونو په وړاندې له خپلو عملیاتو په شا نه شي.
موږ به د دموکراتیکې ټولنې د ګوند او د خلکو د ساتنې د واحدونو په وړاندې چې آن د سوریې رژیم یې هم نه مني له خپلو اخیستل شوي ګامونو څخه په شا نه شو. دا چې هر څوک څه وایي خو موږ به خپل کارونه نه درو. تهدیدات لخی او کین اړخ راځي چې دا ودرو. ما ولسمشر ترامپ او نور ته هم ویل که تاسو غواړئ دا ودروي نو وی دروي، خو تاسو دا کار ونه کړ او اوس به موږ خپل اقدام وکړو.
د ترکی رسمي خبری اژانس ویلي د دوی په ملاتړ د سوریه مخالف ځواکونو د شنبه په ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې یو ستراتیژیک لار هم نیولې ده. د انقره په ملاتړ د آزاد سوریه پوځیان د کوردی ځواکونو په وړاندې د ترکیې له عملیاتو سره په یوځای کېدو د جمعې په ورځ په راس العین ښار کې د سوریه د دیموکراتیک ځواکونو په وړاندې خپل بریدونه پیل کړل. کوردی ځواکونو د امریکا په ملاتړ د سوریه په شمال ختیځ کې ګڼ شمېر سیمې له داعش یا اسلامي دولت له ډلې ونیولې، خو انقره دوی په ترکیه کې د کوردانو له ترهګرۍ سره د تړاو له امله ترهګر بولي. ښاغلی ترامپ وویل امریکا له ترکیه سره ډیر ښه روابط لري، خو خبرداری ورکړ که هغه هیواد کوم خلاف کار وکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
ترکانو او کوردانو له سلګونو کلونو راهیسې جګړه کوي. موږ له هغه ځایه وتلي وو، خو له کومه وخته چې زه ولسمشر شوی یم د ټریلیونونو ډالرو په درلودو سره چې ما ډېره ونډه پکې درلوده زموږ مالي توان ډیر لوړ شوی دی. خو که ترکیه داسې څه وکړي چې باید نه وی کړی موږ به داسې بندیزونه ولګوو چې ډېر لږو هیوادونو تر اوسه لیدلي دي.
د ترکیه عملیات د نړیوالو لخوا غندل شوي او بشري مشکلاتو په اړه یې اندېښنې څرګندې شوي. د سوریې د کوردانو اداره وایي چې کابو 200,000 کسان د دغو عملیاتو له امله بې ځایه شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته یوازې یوه اونۍ پاتې ده. د انتخاباتو کمیسیون وایي په دوو وختونو کې د رایو په شمیرلو کار روان دی. په زرګونو فورمونه او د رایو ورکوونکو مشخصات یې ثبت کړي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریال حکمت سروش پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون باید یوه اونۍ وروسته د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون وایي چې د رایو پر شمیرنه په دوو وختونو کې کار روان دی تر څو ټاکلي وخت ته رای شمیرنه پای ته ورسوي.
بیشتر از 18,000 فرم انتری شده و همچنان در مرکز سرور ما بیشتر از 500,000 یعنی مشخصات افرادی که بایومتریک شده اونا اینستال شدن و همچنان بالاتر از 22,500 فرم دیتاش یعنی وارد سرور مرکزی شدن.
خود عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تور لګوي چې پر شمیرنه کې هغه رای هم شمیرل سوي چې بایومتریک سوي نه دي.
این روان ادامه دارد. در آغاز ما نمیدانستیم ولی دیروز متوجه شدیم که به شدت روند داخل کردن آرای غیر بایومتریک شده و آرای تقلبی و آرای سیاه در سیستم ادامه داره.
په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې دوی د شکایتونو زیاته برخه څېړلې.
ظرف مدت همون 15 روزی که در طرز العمل ها آمده مطابق قانون کمیسیون های ولایتی به کار خودشان رسیدگی خواهند کرد. باز مراحل بعدیش که شامل استیناف خواهی و فیصله نهایی در کمیسیون مرکزی شکایات هست، او باز مرحله بعدی میشه.
د حقوقي چارو پوهان وایي د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو دواړه کمیسیونونو لپاره دا مهمه ده چې له مهالویش سره سم خپلې چارې پر مخ بوځي.
په ابتدایي پایله کې هم هغه شکایتونه چې لازم دي هغه باید وڅېړل شي، نتیجه ورکړل شي. خو شکایت له ابتدایي او نهایي پایلو تر منځ عمده توپیر همدا ده چې که څوک هر رقم شکایتونه لري، د مرکز په سطحه یا د ولایتونو په سطحه باندې هغه شکایتونه ته رسیدګي وشي او بیا له هغې نه وروسته پایلې اعلان شي نهایي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د کابل دفتر وایي چې د ټاکنو کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي رئیس باید د ټاکنو په ورځ د لیستونو او بایومټریک دسکاو کې د ستونزو له امله لوی څارنوالۍ ته ځواب وایي، خو د ټاکنو کمیسیون دا یو غیر مسؤلانه کار بولي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.5.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي واشنگتن په نورو هیوادونو کې پوځي حضور ته لیوالتیا نه لري. ښاغلی ټرمپ د امریکا د منیسوټا په ایالت کې یوې انتخابي غونډې ته په وینا کې ویلي چې د عسکرو د ستنولو وخت رسیدلی دی. نور تفصیل د امریکا غږ د همکار وحید فیض ته څخه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دې وخت رسیدلی چې سرتیری بیرته کور ته راشي. ښاغلی ټرمپ په منیسوټا ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې د خبرو پر مهال ویل سوری او افغانستان ته د لږ وخت لپاره تللی وو، خو هلته د کلونو کلونو لپاره پاتې شول.
ټاکل شوی و چې دیر ورځې به په سوریه کې اوسو، هلته مو لس کاله تیر کړل. ټاکل شوی و چې په افغانستان کې لږ مودې لپاره پاتې شوی وای، خو نو لس کاله وشول چې هلته یو. د دې وخت رسیدلی چې خپل سرتیری کور ته راولو.
د طالبانو ډلې د ښاغلي ټرمپ نوې څرګندون ته خبرګون خودلې او د هغې هرکلی کړی. د طالبان د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د ښاغلي ټرمپ خبرې ښایي چې د امریکا خلک هم د افغانستان نه د خپلو سرتیرو وتل غواړي. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې کور ته د سرتیرو ستنولو په اړه ویل چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو یو پخوانی قمندان جنرال ډیوید پیټریس آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې له ټرمپ څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د ژر سرتیري نه باسي.
We should have a strategy for staying rather
than زه ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکوم که د تل لپاره هلته نه پاتې کیږي، د ډیر وخت لپاره دی پاتې شي، ځکه چې له طالبانو سره ورستې خبرې اغیزناک نه وي. طالبان خپلې وسلې پر ځمکه نه ایږدي او ښایي که نړیوال ځواکونه ووځي کورنۍ جګړه پیل شي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو پخوانی مامور چې د افغانستان په چارو کې له تیرو لسو کلونو راهیسې کار کوي، په دې نظر دی چې د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار مذاکرات دي.
The next time
کبل زل هم د سولی هڅه کیږي د تیر زل په تیر به پیلېږي. زما مطلب دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به یو ډول موافقه کیږي چې د ځواکونو د رایستلو مهال ویش به پکې وي او بیا به بین الافغاني خبرو ته زمينه برابرېږي. زه پوهیږم چې پیل باید له بین الافغاني خبرو شوي وای، خو ما کلونه په بهرنی چارو وزارت کې پر دې کار کړی. پوهیږم چې دا سې ناممکنه ده.
اوس مهال په افغانستان کې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 بهرین سرتیری میشته چې د افغان ځواکونو په روزنې هغوی ته په سلا ورکولو او همکاري وبوختي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان لوی څارندوالی وایي چې په فوټبال فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د ادعا او د قضیې په اړه یې تحقیقات بشپړ کړي او دوسیه یې سترې محکمې ته سپارلې ده. په ورته وخت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د دې قضیې په تړاو د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر یو بل پخواني چارواکي هم بندیز لګولې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د فوټبال فدراسیون پر یو شمیر پخوانی او چارواکو د خزینه لوبغاړو د جنسي تیری د اډ او په اړه تحقیقات بشپړ شوی او د سیاي د محاکمو د فیصلې لپاره ستر محکمې ته استولې ده. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی امریکا غتول چې د دې قضیه د سیړلو ځانګړي کمیټې د تحقیقاتو په اساس په قضیه کې خپل کسان تورن پیژندل شوی دي.
تحقیقات شجرن سرنوالی تکمیل و چند قبل
تحقیقات یې د سرنوالۍ لخوا بشپړ شوی او سمو د مخکې د قانوني او شریعي فیصلې لپاره محکمې ته استول شوی ده. له دغو کسانو څخه د ځینو دوسیې چې په جنسي تیری تورن شوی دي اړوندې محکمې ته چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې محکمه ده استول شوی دي. په همدې حال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د شنبې په ورځ د دې قضیې په تړاو د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخواني سکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده هم د 15 کلونو لپاره د فوټبال اړوند فعالیتونو بندیز لګولی دی. فیفا ویلي پر سید علي رضا اقازاده باندې دا بندیز ځکه لګولی چې نوموړي د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې د قضیې په اړه معلومات درلودل خو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. ښاغلی رسولي وویل د سید علي رضا اقازاده دوسیه له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې محکمې ته سپارل شوې ده. د دې لپاره چې د هغه په اړه د دندې له صلاحیتونو څخه د ناوړې ګټې اخیستلو مسله مطرح وه، دوسیه یې د فیصلې لپاره له اداري فساد سره د مبارزې محکمې ته استول شوې ده او تر اوسه بیرته له محکمې څخه سرنوالۍ ته نه ده رالیږل شوې. د افغانستان سترې محکمې امریکا غږ ته تایید کړه چې دا قضیه ورته رسیدلې ده خو په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم او د فدراسیون پخوانی سکرټر جنرال سید علي رضا اقازاده سربیره د فدراسیون د ولایتي اړیکو مسؤل عبدالصبور ولیزاده، د دروازې ساتونکو د څانګې مسؤل نادر عالمی او دغه فدراسیون یو بل چارواکی هم په دې قضیه کې شامل دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ وار لمخه د کرام الدین کریم د نیولو امر کړی خو تر اوسه نیول شوی نه دی. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي چې د لوی سرنوالۍ د حکم عملي کول د کورنۍ او چارو وزارت دنده ده. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ ته وویل
په دې کې د حکومت اراده ضعیفه ده، په دې کې خپله د کورنۍ او چارو وزارت باید جواب ورکړي، ځکه دوی کشفي نهادونه دي او د گرفتاری صلاحیت یوازې پولیس لري چې یو څوک گرفتار کړي. دی که عدالت نه ده پلی شوی، یعنی اراده شتون نه لري، په دې معنی چې حکومت په داسې مسایلو کې اراده نه لري.
شاوخوا یو کال مخکې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې یو شمیر پخوانیو غړو پر ښاغلي کریم د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ د جنسي بدرفتاریو ادعاوې وکړې چې وروسته یې د سپیناوي لپاره فیفا او د افغانستان لوی سرنوالۍ څېړنې پیل کړې. خو د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم تل دا ادعاوې رد کړې او هغه د ځان په خلاف یو دسیسه بللې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري. د باغداري او مالداري ملي پروژې مسؤلینو ویلي چې په جنوب ختیځ ولایتونو کې د باغونو د وادي او پرختیا په خاطر ګڼ شمیر زراعتي پروژې پیلوي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د سویل ختیځون لپاره دغه پروژې مسؤل احمد فرید رایت وایي چې د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر په ګډون په 11 ولایتونو کې د باغداري ودې او پراختیا ته 15 میلیونه ډالر ځانګړي شوي. هغه په ګردیز کې دغه پروژې د پرانیستې پر مهال وویل چې له کروندګرو سره د همغږۍ په ترڅ کې د هغوی د وړاندیزونو، ستونزو او غوښتنو پر اساس د بڼوالۍ په برخه کې ورته مختلفې پروژې پیلوي. د احمد فرید رایت په وینا د بڼوالۍ د زنځیروي ارزښت د ودې سکتوري پروژې په نوم یادیږي او 15 کاله دوام کوي. هغه زیاته کړه چې لګښتي د آسیا پراختیایي بانک له لوري ورکول کیږي.
هیله مدا ده چې د دې پروژې په وسیله وکړی سو د خپلو باغداري محصولاتو ته خدمت وکړو، چیرته چې کمی هغه زیات کړو، چیرته چې بے کیفیت یې با کیفیت یې کړو، چیرته چې د زیرمو او د ذخیرو شتون وجود ونه لري، پاسری او په ټکنالوژي باندې سنبال شنی خونی ورته جوړی کو، زیرمتونونو ورته جوړ کو، سړی خونی ورته جوړی کو، او په نهایت کې وکړی سی دغه پروژه د باغدارانو له طریق نه او د زراعتي متشبسینو له طریق نه د هیواد په څوکالۍ، په امن او په ثبات کې او همدارنګه د بڼوالو په توانمندۍ کې او د اقتصاد په پیاوړتیا کې کومک کوي.
د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې مسؤلین داسې مهال د زراعت د دغې برخې د ودې او پراختیا خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر کورنیو کرنیزو محصولاتو تاکیه ډیره شوې. د پکتیا والی شمیم خان کټوازی د یادې پروژې د پرانیستې پر مهال وویل چې د بدې کرنیزو محصولاتو د باکیفیته کېدو، زیاتېدو او بیا په مناسب نرخ د خرڅلاو په برخو کې ډیره مرسته وکړي.
د باغ په جوړولو کې یا د نورو تخمونو د نورو محصولاتو په تخمونو کې د غوی په پیکینګ کې د غوی په سړی خونی وته جوړول د غوی لپاره ګرینوزونه جوړول او بل اخر د غوی لپاره متشبس کوي کول یا تجار کوي کول او لغسر مرسته کول ترڅو د دې محصولات په غا اصلي شکل باندې پیکي او خارج دی ولیږي او یا دلته ورته فابریکی جوړی کی.
په تازه میوو کې مڼې، زردالو، انګور او الوچه او په سبزیجاتو کې بامیا، رومی او تور بانجان، بادرنګ، کچالو، پیاز او یو شمیر حبوبات د سویل ختیځو ولایتونو د باغدارۍ مهم کرنیز محصولات بلل کیږي. د پکتیا د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر مومن خروټی وایي چې په پکتیا کې ترلاسه کیدونکو کرنیزو محصولاتو هم د دغه ولایت د اوسیدونکو اړتیا پوره کړې او هم یې بهر ته صادروي.
باغداری په دغه نږدې څو کلو کې ډیره زیاته وده کړې ده. من جمله تقریبا شپږ اووه زره جریبه باغونه مونږ د زراعت د موسساتو په همکارۍ دلته غرض کړي دي، احداث کړي دي او په دې کې متراکم باغونه هم شته دي. حاصلاتو کې هم سږکال تقریبا 15-20% زیاتوالی راغلی ده.
د باغدارۍ د یادې پروژې مسؤلین وایي چې د ښه تطبیق لپاره یې په اړوندو ولایتونو کې ښځینه او نارینه کروندګرو ته د لومړنیو زده کړو او د غرض د هغوی د ستونزو او وړاندیزونو د اورېدو په خاطر ورکشاپونه هم جوړوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
درنوریدونکو، ډاکټران وایي هغه ماشومان چې شدیده تبه کوي او له هغې وروسته یې د لاسونو او پښو حرکات له نورمال حالت څخه تغیر کوي، کورنۍ باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسوي. په دې باره کې خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ لري.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي که د کورنۍ مشران په دې پوه شول چې د ماشوم د لاس یا پښې حرکات له تبې وروسته کمزوري شوي او یا یې په حرکت کې تغییر راغلی وي، نو لازمه ده چې زر تر زرې د پولیو نږدې مرکز ته ورسوي. ډاکټر جیلانی زیاتوي چې په لومړي سر کې مور او پلار په دې نه پوهیږي چې اولاد یې پولیو شوی، خو که مور او پلار د خپل اولاد د بدن د اعضا و حرکت ته متوجه کیږي او د بدن د غړي حرکت یې تغییر کړی وي، نو باید ډاکټر ته وروستل شي.
کله چې یو ماشوم خدای نخواسته په دې مرض باندې گرفتاره کیږي، نښې نښانې اول دا دي چې ضعیفي ورته پیدا کیږي په لاس یا په پښه کې. مخکې د دې نه راز ولایم چې ماشوم ته پیدا کیږي هغه تبه ده، ریزش هم ورسره بعضې اوقاتو کې وي چې یعنی په دې باندې خپله والدین هم نه پوهیږي چې آیا زما ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته دی. یعنی کله چې مراجعه کوي دغه والدین چې زما ماشوم لاس یا پښې کار نه کوي، هغه عمدم اراز ولایم د پولیو همدغه ضعیفي د عضویت د بدن ده.
ډاکټران وایي په تیرو اووه کالو کې په دغه ولایت کې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې او د پولیو د کنټرول یوازینی لامل هم په سیمه کې د ګوزند د مخنیوي د څاڅکو د کمپاینونو ښه تطبیق دی. د قندوز یو بل ډاکټر حکمت علي محبي وایي چې پولیو داسې یو مرض دی چې د فلج کېدو تر څنګ ماشومان د مرګ له ګواښ سره هم مخ کولی شي. دغه مرض باندې چې کوم ماشوم معلولیږي هغه بیا نه جوړیږي. نوموړی زیاتوي چې دغه واکسین په هر حالت کې باید ماشومانو ته ورکړل شي. که ماشوم ناروغ هم وي باید ورته تطبیق شي، ځکه چې تر اوسه پورې د پولیو له واکسین څخه هیڅ چاته زیان نه دی اوښتی.
خود پولیو یک مرضی است، کشنده است و غیر قابل علاج است که پولیو رو نمیشه آدم وقتی که یک طفل مصاب شد این معلولیت.
پولیو یه وجون که او د علاج قابل مرض نده. هغه ماشوم چې په گوزن اختشی دوباره نروغیگی، مگر غور الار یداده چه ماشومانو تا د پولیو سازکی ورکلل شی. دا واکسین هیچ دول ضرر نلری او هغه ماشومان چې له 15 کالو کم عمر لري باید دغه سازکی ورکلل شي. که ماشومان تبه هم لري، کورنۍ دې د دغه واکسین له تطبیق څخه مخنیوي نه کوي. هغه زیاتوي خلکو ته پیغام داده چې باید خپل اولادونه مخکې لدې چې ګوزند شي وقایه کړي. د قندوز د انګورباغ یو تن اوسیدونکو علي خان وای د دوی کله چې له خار څخه لري هم د واکسیناتوران ورغلی او د دوی ماشومان یې واکسین کړی دي.
نه نه، زمونږ کلی کې بالکل چې کوم ماشومان یې هلته چې ودانۍ کړي نو راولي، هغه د کلینیک دی راولي، هلته وده کوي، کور په کور باندې ګرځي. مخکې نه کوله څه مشکلات وو، ته هر څه شو خو نه راتله به اوس راځي.
ډاکټران وایي چې مور او پلار باید د خپل اولاد د سالم راتلونکي په خاطر هغوی ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي او دې ته یې پرې نږدي چې ماشومان یې پولیو یا ګوزند شي. گل رحیم نیازمند، امریکا غاگشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خانوالی عادل چې د شوزو د حقونو د ملاتړ یو فعال دی، د اعتراض په توګه د جمعې په ورځ په ډیر لږ لګښت او ساده مراسم کې واده وکړ. د هغه په وینا د واده په مراسم کې 15,000 افغانۍ لګښت راغلی او لدې لارې غواړي خلکو ته پیغام ورکړي چې له ولور او زیاتو لګښتونو پرته هم واده کولی سي. لیمنیازی له کابل راپور لري.
د مدني فعال او لناور دودونو سره د مبارزې غورزنګ مشر خان ولی عادل واده ته د نورو ودونو په خلاف 50 کس را بلل شوې دي. عادل د خپل واده په مراسمو کې د غوښ او ریجو دی ګونه نه دی بار کړی، بلکې په ډیر ساده مراسمو کې لخپل میلمنو د شیدو په چای او کیک هر کلهی کړی دی.
یعنی زما واده بهترین واده دی. تاسو ولیدل چې دوستانو ماته غذا راوړه، دوستانو ماته تحفه راوړه، داسې تحفه چې غزما په دد خوري. مونږ کولای شو په دې کار سره زغړم ثابت کم چې واده یو مصیبت نه دی، واده یو نعمت دی. مونږ واده دی دی لپاره نه کو چې مونږ له پریشانی له تشویش سره مخ کی، مونږ واده د عشق لپاره کو.
خدای وایي چې په ودونو کې د ډیرو بې ځای لګښتونو او نور ناوړه دودونو سره د مخالفت لپاره دا کار کړی دی.
زغړم ثابت کم چې واده په دومره کم لګښت هم کیږي، واده له ولور پرته هم کیږي، وادل ډیرو مصرفونو پرته هم کیږي، وادل هوټل پرته هم کیږي. یعنی ژوند ډیر آسان دی او موږ باید ژوند سخت نکو، موږ باید ژوند آسان کو.
ګرش مرزوانان چې د عادل د واده مراسمو تراغلی د هغه د دې کار ستاینه کوي.
یا افغانستان په ګوډ ګوډ کې، ولایت کې، ولسوالۍ کې، په هر کلی کې موږ وړو چې دغه ودونه دغه ناوړه دودونه رسم او رواجونه د ټول لمنځه یوسو.
ځوانانو ته پیغام دی چې د لس لکه د شل لکه ول ور ور کول یا د خرچې کول د هغه پر ځای بیخي یعنی د 15,000 افغانۍ په بدل کې هم واده کېدلای شي.
خان ولی عادل ول ور نه دی ور کړی او د خپل کوژدنې کورنۍ ته اخترې هم نه دی وړی. عادل دې مخ کې په بدو کې د نجونو د ودولو په خلاف په کابل کې د اعتراض خیمه ودرولې و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
ایرانی میرمنو لڅلويشت کلونو بندیز ورسته د لومړي ځل لپاره د دې جایزه ترلاسه کړه چې د تهران په لوبغالي کې د نارینه وو د فوټبال لوبه لنیږدې وګوري. په ایران کې په 1909 هجری لمریز کال کې اسلامي انقلاب څخه لوبغالو ته د نارینه وو د لوبو د لیدو لپاره د میرمنو په تګ بندیز ولګید. په مکری رپورت.
ایرانی میرمنو له څلوي خلن بندیز وروسته په استډیوم کې د فوټبال لوبې د لیدو اجازه ترلاسه کړه.
خوبه دیگه واقعا یک
داخ کرده. هیله لرم چې بیا تکرار شي. میرمنې خوخي او د خپل ټیم تشویق ته اړتیا لري. ډیر ښکلی صفاتې کولای نشي.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د فشارونو او د میرمنو د حقونو د دفاع ډلو د کمپاینونو وروسته ایرانی چارواکو د لومړي ځل لپاره شاوخوا 3,000 ټیکټونه میرمن ته ځانګړي کړي وو چې د پنځمې پورز د فوټبال نړیوال جام د مقدماتي لوبه په لړ کې د ایران او کمبودیا د ټیمونو لوبه لنګ دی وګوري.
پیران کې د میرمنو فوټبال شته، دلته ایرانی استازي هم شته چې دا ښه کار دی. خو مونږ غواړو چې ایرانی میرمنې د سړو لوبي د لیدو اجازه هم ولري.
د ایران ازادي لوبغالي په یو وخت کې د اتا او یزر لیدونکو د زیاتو وړتیا لري او د لوبغالي په یو مشخص ځای کې 3,000 میرمن ته ځای په پام کې نیول شوی وو.
معتقد هستیم کې
مونږ ژمنو چې خځه کولای شي لوبغالي ته ورشي. تاسو هم پوهیږئ چې یو شمیر کسانو له دې کبله اندېښنه درلوده.
خود فوټبال استریون نه بهر یو شمیر کسانو لارین کړی وو. دوی وایي چې په ایران کې باید نورو اساسي ستونزه پاملر نه وشي.
ما به عنوان یک زن
د ویشیه مسلمانی په توګه هیڅ راضی نه يم چې دا کار وشي، ځکه د وی مسلمانی میرمنې شان به رعایت نشي. دا مونږ ته یو ضربه ده. یوې خزه ته لازم نه ده چې د سړو ځای ته ورشي.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت.